السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس په جسبه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي د خبرونه په راپورونه کوي د افغان ولسمشره او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات حل سوي ندي او دواړه مشران لا هم پرسنیو یا هم عام محضر کې پریوه او بل تورونه لګوي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي ناجیا صافی خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 14 شوې ده د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د دهنې غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته د دولت ضد وسله والو لاسته ورغی او د عراق کورد ځواکونه وایي د عیش تر ولکې لاندې ښار مواصل 15 کلي نیولې دي د خبرونو تفصیل د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 14 شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یاد 14 تاییدوي وایي چې په 14 کې درې ملکی وګړي ټپیان شوي دي دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماینه مغناطیسی است که در اگر آلا واسطه سرایچه قبلا کارگزاری شده بود و ای سه تن از سرنشینانی واسطه مجرور شده از سیش به شما خانه انتقال شده
تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی په داسې حال کې چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هواري سرک نه لګیږي د اجرایه ریاست چارواکي وای یو د اختلاف اساسي ټکی په بشپړه توګه د سیاسي موافقې نه عملي کول دي د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
څو بحث چې موجود دي د ټاکنو د نظام د اصلاح د لوی جرګې جوړېدنه د تذکرو ویش د اساسي قانون د تغیر لپاره د ځانګړي کمیسیون ایجاد او دغو اساسي بحثونو باندې د یو برخه کې هم پرمختګ نه دی شوی
د دغو اختلافونو په ترڅ کې د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي چې عبدالله عبدالله په ارګ کې په هغو غونډو کې چې په خوی ګډون کوو په وروستیو څو ورځو کې ګډون نه دی کړی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان ته ویلي ک د تروریزم په وړاندې د پراخې مبارزې ادعا کوي دا د وخی چې دغه هیواد پر تروریستانو ډېرې حمله کړي ک افغانستان محمد حنیف اتمر د سرګندونی له ازادي رادیو سره په مرکه کې له اسلام آباد سره د کابل د ورستۍ او ترنګلو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي اتمر ویل موږ په پیښور کې پر یو پوځي خوانځي د 2014 کال د خونړۍ حمله د یو عامل په ګډون ډېر داسې کسان نیولي چې د پاکستان تر تعقیب لاندې وو او هغوی ته مو اجازه هم ورکړې وه چې ورڅخه پوښتنې ګرویګنې وکړي خو پاکستان تر اوسه نه د کوټې شورا او نه هم د حقاني شبکې په وړاندې څه اقدامات کړي دي
د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتي خالد هغه مو د سکیرک هغه مو دوی مو راوغوښتل چې دغه پوښتنه وکړي د هغه کس چې تاسو روزلی وي ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل نو د دوی سمه یو پوښتنه وکړه چې ښه دا خو زموږ کار تاسو موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی یو تاسو نیولی د حقاني د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د داعش د مشر حافظ سید خان چې په خوا د پاکستان د تحریک طالبان غړی وو وژل کېدو ته په اشاره وویل چې تر اوسه د دغه ډلې شاوخوا 12 مشران وژلي خو ک داعش په پاکستان کې د ځان لپاره امن ځای عمومي او هلته مالی ملاتړ ترلاسه کړي دغه ستونزه به لا پراخه او دوامدار شي د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د دهنې غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د دولت ضد وسله والو لاسته ورغی د بغلان امنیه قومندان جنرال نورحبیب ګلبهاری د خبرو په تایید سره ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړ او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی
خواست یکی وزاد یا گره داخل کنید که تپای آکه با بگرم که با بخاطر واپسگیری همچی اگر من تکتیکی را اقدام دادیم پولوزای تختی یک دخلیه شده
د هغه په وینا هلته میشت پوځیان د ولسوالۍ له مرکز څخه لري د دغه ولسوالۍ د برتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خپل استول شوی پیغام کې لیکلی چې دوی د دهنی غوري ولسوالۍ نیولې سو رینجر او یو ټانکی غنیمت نیولې او سو سرتیری هم وژلې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپا یورو 4.50 افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.50 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 6.30 افغانۍ. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل 15 کلی نیولی دی. د موصل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی چې پرون سهار پیل شول. د کوردانو محلي امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې وویل کورد قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي په پام کې لري چې پر داعش سختدریځې ډلې د فشار زیاتولو لپاره ګڼ نور کلي هم تصفیه کړي. د شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې 50 کلو مچه مربع ساحه تصفیه شوی ده. په سوریه کې د ترکیه پولی ته نږدې په یو بس کې دننه یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان وژل او 25 تنه نور یې ټپیان کړل. د سوریه د بشري حقونو د سار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیه پولی ته نږدې په اتمه سرحدي سیمه کې شوې ده. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریه د کورنۍ جګړې جنګیالي لیږدول. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت شول. پرون وروسته له هغې چې له دې هوایي میدان نه د ډزو راپورونه خپاره شول، پولیسو له اتم ترمینل نه مسافر وویستل، خو دغې اوازې د هوایي ډګر په مسافرو کې ویره خپره کړه. په دوی کې یوه هم کاترین تلر ده چې له دې ډګره پاریس ته روانه وه. هغې ان بی سی ټلویزیون ته په دې اړه وویل: نو وای موږ په اول ترمینل کې الوتنې ته په انتظار ناست وو. ناسا په ټولو خلکو هغه لوري ته منډې پیل کړې. موږ د ځینو ډزو اوازونو ته ورته غږونه واورېدل. د نیویارک او نیوجرسي سرحدي اداره چې د جان اف کینیډي هوایي میدان چارې هم پر غاړه لري، په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې په دې هوایي ډګر کې د ډزو شواهد نه دي لیدل شوي. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا والی وایي د دغه ایالت په جنوب کې د درنو سیلابونو له کبله شاوخوا زر کسان موقتو استوګنځایونو ته لیږدول شوي او 40,000 نور کسان له سیلاب ځپلو سیمو ژغورل شوي دي. د لویزیانا والی جان بیل اودوارد دا خبره پرون په یو خبري کانفرانس کې وکړه.
موږ د ډزو اوازونو ته ورته غږونه واورېدل. ټولو پروت وکړ، ټول ډېر زیات ډارېدلي وو. موږ غواړو ټولو ته خبر ورکړو چې دا یوه جدي او داسې پیښه ده چې لا هم ادامه لري. نن سهار هم اوبه په ګڼو سیمو کې په لوړېدو دي.
نوموړي ویل ولسمشر باراک اوباما ورته زنګ وهلی او ویلي دي چې د لویزیانو د جنوبي برخو د اوسیدونکو په فکر کې دی او دعا ورته کوي. د غراز فجال حکومت به د دوی ټینګ همکار وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات حل سوي نه دي. اجرایه رئیس غواړي څه
د سیاسي هوکلي په تطبیق سره موږ لوی برخه ستونزې حلېږي. دولت غوښتنو ته ځواب ویل کیږي.
په هلمند کې زیاتې کورنۍ د جنگونو د لاسه بې ځایه سوي.
غوښتنه مو دا د دولت زموږ سره همکاري وکړي، زموږ منطقې راته بیرته صاف کړي، راستي امنیت راولي، مخالفین د سیمې څخه ورکړي.
یو مدني فعال وایي په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د ده مبارزې رنګ راوړی.
خوشبختانه د افغانستان د علماء شورا غړي رب الاخره راغله زموږ غوښتنې ځواب او د رسنیو په مخ کې خپله فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنتی په بده کې ورکوي هغه مجرم دی.
په بلخ کې هم په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه وسوه.
جناکی او لوریانې په شکل د غوا او د وزې په شکل خرڅو، دا قطعا حرام دی. عزتمندو د ښځې خرڅول په شرایط کې نشته.
د کندوز چرواکي وایي چې د قرقل صادرات کم سوي.
خارج مملکتو ته دا پوستکي انتقال شونه دا یوازې خبر ده چې کېدای شي په کال کې په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته فایده ورسیږي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په اصل کې چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د راپورته سویو اختلافاتو د هواري څرک نه لګیږي. دواړو مشرانو پرون بیا په محضر کې یا هم د رسنیو د لارې پر یو بل مستقیم او غیر مستقیم انتقادونه وکړل. د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي لکه چې اجرائیه رئیس په ښکاره د اختلافاتو مسله رابرسره کړي، پارک کې په عادي غونډو کې برخه نه اخلي. د اجرائیه ریاست یو ویاند ویل تر هغه چې سیاسي توافق په بشپړ ډول عملي سوی نه وي، دغه وضعیت به همداسې دوام کوي. تفصیل نوریاس نوري نوري.
آیا افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو لپاره په خپلو کې خبرې کوي او که دواړه مشران د رسنیو له لارې پر یو بل تورونو لګولو او انتقادونو ته دوام ورکوي؟ د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو رئیس د دواړو مشرانو ترمنځ اکثره وختونه د اختلافاتو مسله راپورته شوې، خو دا ځل په ښکاره اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د ژورو اختلافاتو خبره وکړه.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغل ولسمشره، ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرائی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري، نو ستاسو شاغل وخت په څه تیریږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
عبدالله دا هم ویلي و چې سبا به خپل د اختلاف وړ مسایل ولسمشر سره په جلا غونډه کې مطرح کوي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د دواړو مشرانو ترمنځ دا ډول کومه غونډه نه ده شوې. د جمهوري ریاست یوې ماسق سرچینې تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه چې آیا په نږدې راتلونکي کې به دواړه مشران سره وګوري څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې په ارګ کې په هغو غونډو کې چې د حکومت د اجرائیه رئیس په ګډون جوړېدې په وروستیو کې د اجرائیه رئیس چوکۍ خالي وي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله پر ولسمشر د تېرې پنجشنبې د ورځې له انتقادونو سره پر دې مسلې هم تاکید کړی و چې دی به تر هغو چې غوښتنې یې نه وي منل شوي په ارګ کې په عادي غونډو کې برخه وانخلي. ښاغلي فیصل یو ځل بیا د اجرائیه رئیس پر اساسي غوښتنې چې د ملي یووالي د موافقې شرایط باید په بشپړه توګه عملي شي تاکید وکړ.
یوازنی بحث موجوده هغه د سیاسي حکومت تطبیق دی. د سیاسي حکومت په تطبیق سره موږ لوی برخه څنګه حلېږي دولت غوښتنو ته جواب ویل کیږي او په نتیجه کې د ولس او حکومت ترمنځ اوسنی فاصله څنګه لري لمنځه.
افغان ولسمشر هم پرون د ځوانانو یو روزنیز پارلمان ته په غیر مستقیم ډول د عبدالله وروسته و انتقادونو په تیره بیا هغو ته چې د یو بې حوصله ولسمشر یاد کړی و اشاره وکړه او د وینا په یوه برخه کې وویل
صبر تعدیل او ساتیلل تل لاس کې اخیستل ضروری دی.
د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو سره سره عبدالله پرون هم له یو شمېر مهمو نړیوالو څیرو سره کتنې درلودې. د اجرائیه ریاست لخوا د خبرو شوو اعلامیو له مخې ښاغلي عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو او د هند له سفیر سره په کتنو کې د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر په خبرو سربیره د ملي یووالي د حکومت پر سیاسي توافق هم خبرې وکړې. د اعلامیو له مخې د ملګرو ملتونو له استازي سره په خبرو کې دواړو لورو د اوسني نظام پر ټینګښت او دوام او د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت لپاره د سیاسي موافقې او د انتخاباتي اصلاحاتو د عملي کېدو پر اړتیا تاکید کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام سره د حکومت مشرانو ترمنځ راپورته شوي اختلافات د دې هیواد لپاره خطرناک بولي او د ژر تر ژره هواري غوښتنه کوي. یو له دغو کارپوهانو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دی چې وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ دښمن په کمین کې دی او له هر ډول اختلافاتو د ځان په ګټه کار اخلي.
لاسو مخلی دیده جنجال نخپل او سمی لار ترای نشی نو دا بردیر بدا واقع بولاری اغاد جگلی ناورین با نور هم تیز او زیاد شی او دخمن پا دوپ کناسته چی دمدینا استفاده او کی که گواندی او کی دخمن هم او که دنن ای کور که او که کم بلزای کی نو ده افغانستان ده خلکو اعتبارم هم پا دوی بانده ختمی کی.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات په داسې وخت کې راپورته کیږي چې څو اونۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله پوره کیږي او درې ورځې وروسته هم د زمري یا اسد په 28مه افغانستان د خپل خپلواکۍ و نویومه کلیزه لمانځي، هغه خپلواکي چې ویل کیږي افغان ولس د ملي یووالي او جهاد پر مټ ترلاسه کړې ده.
د افغانستان دواړه حکومتي مشران په داسال کې په خپلو کې اختلافات لري چې په هلمند او ځینو نور ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په هلمند کې د ورستیو ناامنیو له کبله څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرې میاشتې ټولنې له ځینو کورنیو سره مرسته کړې ده. الیاس دایی او نور تفصیل.
محمد نسیم
د نادلی د جګړې 15 ورځې پر کېږي. د نامنو یو سخت جګړو لامل د چانجر څخه د بيزيسو کورنوي لومړني 1500 کسیز ډلیتا د هلمند سری مشر ریاست لخوا د مرستو د ویشلري پیل شو. کڅوم د بيزيسو کورنوي شمیره نږدې 4000 تر رسیدو خو سره مشتوي د غسیمو نور خلکو ته به هم ډیر ژر مرستي ورسوي چې د وسنوي مرستو او راجستر د پروګرام څخه ځنډیدلې دي. د بيزيسو کورنوي غړي سره لدی چې په ورسره مرسته سو 15 کلمه توکو خوشاله دي خو هغه کافي نه بولي.
محمد ابراهیم دا مې مرسته واخیسته. دا خو مې کافي نه کوي نو کور خو مې ډېر دی. غوښتنه مو دغه ده چې موږ منطقه راته خلاص کړو. کور ماسره دی شان درد مو کمال پاتې.
محمد قاسم د چانجر ټکان و جنګو جنګو پسې را واخیستم. یار دا نو چې ډېر په کور کې ډېری د غوډونه نه بسیږي او کله ژي د غو بل څه وخت بس. غوښتنه مو دا د دولت سره زموږ سره همکاري وکړي، زموږ منطقه راته بیرته صافي کړي، راسي امنیت راولي، مخالفین د سیمې څخه ورکړي، نو بیا به موږ ډېر خوشاله شو.
دنا دلی څخه د دې ورستیو دوو نوی نامنوی لامل د زور کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکول شوی دی. خو په ناوی او ګرمسیر کې د جګړو د تودیدو سره ویل کېږي دا شمېره نږدې 15000 کورنیو ته رسیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وای تر اوسه 3000 کورنۍ د یادو ناامن سیمو او ولسوالیو څخه بې ځای شوي دي. خو د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین بیا یوازې د 1500 کورنیو د رجستر خبر ورکوي. والی حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې وویل د بې ځایسو کورنیو د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کورنیو ته مرستې ورسوي.
تاسو به معلوم وي چې د دې وروستیو جګړو له امله د 3000 نه اضافه کورنۍ یوازې لښکرګاه ته راغلي دي چې د هغو سروې د مهاجرینو ریاست او نورو ادارو نه په لاره اچول شوي دي. ما هیله دا ده او د تاسې د رسنیو نه په کومک کوونکو ادارو باندې که یونیکسار ده، ډبلیو ایف پی ده، آی ایم ده، که نور نړیوالې ادارې دي، هیله مې دا ده چې دو په دې کې مرسته وکړي له موږ سره او میدان ته را ودانګي تر څو د دغه بې ځایه شوې کورنیو سره هم د سرپنا او هم د موادو مرستې وکړي.
د نادلی او ناوی ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي اکثرو په دوکانونو، کنډوالو او ان ځینو په ګرمه هوا کې تر شنه اسمان لاندې اړولې دي. د هلمند سری میاشت رئیس اسدالله معیار وایي دا چې تازه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې وي نو یې د خوراکي توکو پر ویش تلوار وکړ. هغه د مرستو د ویش په ځای کې رسنیو ته وویل غیر خوراکي توکي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د موجودو تهدیدونو له امله په کندهار کې بندې پاتې دي چې وروسته به یې مستحقو کورنیو ته توضیح کړي.
د نادلی ولسوالۍ او د چانجر د سیمې هغه بې ځای شوي کورنۍ چې د دغه اوسني جګړو له وجې بې ځای شوي وي، د دې دپاره موږ سروې ته ترسره کړې وه او د غذایي موادو او غیر غذایي پلان مو درلودی، خو غذایي مواد مو پر وخت را ونه رسېدل. د لارې څه ستونزې موجودې وې، غذایي مواد آماده و. نن مو د هغه توضیح ورته شروع کړه چې په هغه کې 15 کلمه جنس دی چې 40 کیلو وریجې دي، 15 کیلو غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 2 کیلو چای دي او یو د اوبو ډبه ده چې دا د نادلی او د چانجر د سیمې بې ځای شوي کورنۍ دي. نو انشاءالله کوشش کوو د ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ به نور کومکونه هم ډېر ژر تاسو ته راورسوو.
د سرې میاشتې د ریاست لخوا د بې ځای شوو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ په داسې وخت کې پیل کېږي چې د مرستندویو ادارو په شمول د مهاجرینو ریاست او دولت مقام لا هم د یادو کورنیو دقیق شمېرې نه لري. چارواکي وایي د بې ځای شوو کورنیو په شمېرو کې ځکه فرق شته چې ځینې یې د مرکز لشکرګاه او نږدې سیمو په ځای په ولسوالیو کې نسبت امن سیمو ته تللي دي او د هغو کورنیو راجستر کول د دوی لپاره اسانه کار نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو او د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسمشرۍ له تیرو ناندریزو ټاکنو وروسته د هیواد د نظام د کاواک کېدو په اړه یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د سرمقالې لیکوال دی چې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ بې باوري تر روسي حد رسیدلې ده، ان تر دې چې اوس یو پر بل په رسمي مجالسو او غونډو کې په ښکارا نیوکې کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت نور خپل امتحان ورکړ او ناکام دی، او خدا ده چې د دې ستونزې مناسبه حل لاره چې تر ډېره په نړیوالې ټولنې او ملي مشرانو پورې اړه پیدا کوي ولټول شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له ارګ سره د سپیدار اړیکې په دې څو لنډو ورځو کې نه دي تیرینګړي شوي. دغه خړپړتیا د ملي وحدت د حکومت له پیله غځېدلې ده، ځکه اوسنۍ ماجرا کومه نوې خبره او تر اټکله پورې پرمختیا نشي ګڼل کېدای. د سرمقالې لیکوال لیکي د جانکيري دغه پریکړې نه له اساسي قانون سره اړخ لګولی شوی، نه یې کوم بل منطق موندلی شوی، ځکه خو په دغسې جوړښت له پیله ملي باور زیانېدلی و. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ناروغان او ټپیان په خپل وخت دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د لاسرسي امکانات نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د اګست میاشت له پیل هر ورځ د 15 په شاوخوا کې ناروغان دغه روغتون ته ورځي، چې یاد ټولنه دا له معمولي حالت ډیر کم بولي. د مطلب لیکوال د سرچینې په حواله لیکلي چې هلمند له تیرې ویلې سیزې د جګړو شاهد و، خو دغه جګړې د روغتیایي خدمتونو د رسیدلو په برخه کې تر ټولو لوی خنډونه جوړ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې د لشکر طیبه جنگیالي د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI د افسرانو په مشرۍ د هلمند په جګړه کې فعاله ونډه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د لشکر طیبه ډلې جنگیالي چې د هند په کشمیر کې جنگیږي اوس تر هلمند را رسیدلي دي.
د خانولي عادل په نامه یو مدني فعال وایي په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د طرحه معقوله او له شریعت سره برابر وګڼله. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال خانولي عادل وایي دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصولو خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه. د ده د اعتراضونو یوه برخه حل کړه. خانولی عادل شاوخوا سلور میاشتو راهیسې د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومت یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړوونکو مخه ونیسي. د دې یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د ده طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي ربل اخره داغله زمونږ غوښتنې جواب او د رسنوي په مخ کې خپل فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکی په بوله کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې لري فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د جنکی د نکاب مراسم کې ګډون کوي هغه په بوله کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه ملا امام چې د جنې نکاح تړي هغه په بوله کې ورکول شوی دا ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډیرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي، او کله کله دغه پیښې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ورګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی، او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی آزادی راډیو ته وویل
د علماو شورا مخکې هم ډېرې مصوبې صادر کړې. په دې باندې شرعي حکم ده چې د ښځو ورکول په بدو کې او یا هم د کونډو خرڅول او یا هم د ښځو په میراث باندې وړاندې پیل ناروا حکم ده. موږ نه یې پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلې. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
او په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خو له دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کېږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه نیول کېږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخوا د بلخ مدني فعالانو په یوه غونډه کې د پبدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی له عالمانو څخه دا غوښتنه هم مطرح کړه چې په جماعتونو کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
د مدني بنسټونو لاسکونه تنغړو د دین لولمو څخه وغوښتل ترسو په بدو کې د نجونو د ورکولو د پیښو د راکمولو په خاطر د جماعتونو د منابرو له طریقه عامه پوهاوی ترسره کړي. په بلخ کې د مدني بنسټونو د اتحادیې مرستیال نیلوفر سیار وویل چې دا ناوړه ننه، یعنی په بدو کې د نجونو ودونه یوازې په افغانستان کې رواج لري.
مسئله بد دادن یا ای پدیده شوم مختص
به بدو که دینجونو ده ورکولو مسئله یا ده حقوی اجباری ودونه یو واسه پا افغانستان که رواج لدی. ده نره پا بلهیس گوٹ که داسه کما مسئله ندرمسته شوه. دلائل یه مختلف تی خوب که نامنی ده قانون نه حاکمیت دوله حکومت سخه ده خلکو فاصله اساسی لامل بلیل که
مردم بیشتر میشه.
لا بلخوا په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي هم د یادې مسلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی په هیواد کې د نافذه قوانینو نه عملي کېدل، د امنیت نشتون او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی په کلیو بانډو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو عامل بولي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازی حاجي محمد عبدو وایي چې د دین پوهان د دا ډول ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره باید فتوا صادر کړي.
ای بد دادن ها باید در برابر
دلی په بدو کې د ورکولو د مخنیوي لپاره باید د نافذه قوانینو له مخې چلند وشي او د علماو لخوا یې په وړاندې فتوا صادر شي. د قانون په چوکاټ کې جدي او هر اړخیز مبارزه ورسره وشي. په بلخ کې دینی پوهان او عالمان هم په بدو کې د نجونو د ورکولو دود د اسلام له لحاظه ناسم او مردود بولي او د دې تاوتریخوالي د عاملینو لپاره د مجازاتو غوښتنه کوي. د دین عالم مولوي عبدالواحد یې پاړه وایي:
منګ او تاسو جناکی او لوریانې په شکل د غوا او د وزې په شکل خرڅو، دا قطعا حرام دی. عزتمندو د ښځې خرڅول په شرایط کې نشته. دوم، د جلی ورکول په بدو کې د نگاه د شرایط، د نگاه د قرآن او د حدیثونه د دینه سخته منه راوستې ده.
باید یاد کړم چې د بلخ متعارض او مدني فعالانو له پکتیاوال ځوان خان ولی عادل څخه چې اوس مهال په کابل کې د بدو په بدل کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي لپاره تحسن کېږدی درولې خپل ملاتړ څرګند کړ.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شی مې د لاسه ونو شو. بچی مې راوړي، زه د خلکو کالی انځم، مزدور کوم، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث پیو، موږ دا بچی نه لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د 90مې کلیزې په ویاړ په کابل کې د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالي وسوه. په دې سیالۍ کې له دریو ولایتونو لسو نجونو برخه اخیستې وه. نور حال د ابراهیم صافی راپور کې.
له انګریزانو نه د افغانستان د استقلال د بیا اخیستلو د 90مې کلیزې په ویاړ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دریو ولایتونو د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د بلخ، بامیان او کابل نه لسو نجونو برخه اخیستې وه چې سیالۍ د برهان الدین رباني له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ تر تاق ظفر پورې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې معصومی علیزاده لومړی، زهرا علیزاده دوهم او رخصار دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو معصومه علي زاده وایي باید نورې کورنۍ هم خپلې لورګانې پرېږدي ترسو سپورت ته مخه کړي.
مردم نه میپذیرن چې دخترها بایسکل رانی کنه و امی
خلک نه غواړي چې انجونې بایسکل وچلوي او همدا سیالۍ د خلکو د ذهنونو د خلاصولو لامل کیږي ترسو هغوی تر ډیره د انجونو د بایسکل ځغلونې سره آشنا یانې شي او دا ورته عام شي چې ترسو خپلو لورګانو ته اجازه ورکړي چې بایسکل ځغلولو په سیالۍ کې برخه واخلي.
په ورته وخت کې دغه ښځینه بایسکل ځغلونکي وایي د یو شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي ترسو افغان نجونې هم د بهرنیو هیوادونو د ښځینه ورزشکارانو په څیر پرمختګ وکړي. له دې ډلې نه یوه هم نرګس حکیمي:
کشور
افغانستان کې له هم انجونې په ټیټه سطح کې قرار لري، انجونو ته ځانګړې پاملرنه نه کیږي، خو انشاءالله په راتلونکي کې د انجونو په هلو ځلو سره به د ورزش په برخه کې به زیات پرمختګ وشي. که چیرې لازمې مرستې وشي انشاءالله پرمختګ وکړي.
د المپیک د ملي کمیټې د بایسکل ځغلونې د ریاست رئیس صادق صادقي هم وایي په ځای د دې چې په افغانستان کې ورزش وده وکړي ورځ تر بلې په شاتګ کوي چې د ده په خبره یواځینی علت یې د مافیایي ډلو په لاس کې لوېدل دي. افغانستان په 1919 کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له انګریزانو نه بیا ازادي ترلاسه کړه، خو د هغې وخت یادونه اوس په بېلابېلو پروګرامونو سره لمانځل کېږي چې یوه یې هم د هغې ډلې نه د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ بې چې د یک شنبې په ورځ ترسره شوې. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نه اوري.
د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن سهار چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د دهنه غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د دولت ضد وسله والو لاسته ورغی. په داسې حال کې چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هوا د سرت نه لګیږي، د اجرایه ریاست چارواکي وایي یو د اختلاف اساسي ټکی په بشپړه توګه د سیاسي موافقې نه عملي کول دي. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل 15 کلي نیولې دي. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت شول. په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یو بس کې دننه یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 15 تنه نور ټپیان کړل. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا والی وای چې د دغه ایالت په جنوب کې د درنو سیلابونو له کبله شاوخوا زر کسان موقتو استوګنځایونو ته لیږدول شوي او 40,000 نور کسان له سیلاب ځپلو سیمو ژغورل شوي دي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ناامنیو او نورو ستونزو ترڅنګ په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې تشکیلاتي ستونزې د زیاتو ښوونځیو د تړل کېدو سبب شوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
کندهار د افغانستان په کچه لاغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ټولو زیاتې یعنی 190 ښوونځي پکې تړلې دي. پخوا ناامنی او د ولسي همکاري نه موجودیت د ډېر ښوونځیو د تړل کېدو لاملونه ګڼل کېدل، خو اوس چې امنیت په نسبي ډول سم شوی او عام خلکو په خپله د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کړې، د پوهنې ریاست مسؤلین تشکیلاتي ستونزې د ښوونځیو د بندېدو لامل بولي. د کندهار د پوهنې ریاست عمومي زده کړو امیر محمد یواز نظری وایي چې همدا اوس په دغه ولایت کې 800 ښوونکو ته اړتیا ده تر څو 190 ښوونځي بیا فعال شي. هغه وایي چې دا ستونزه یې کندهار ته د پوهنې د وزیر د سفر پر مهال هم شریکه کړې.
عمومي زده کړو او په نورو تعلیماتو کې چې زموږ کوم تعلیمي مرکزونه او تعلیمي موسسات کې بند دي، یو علت یې تشکیلاتي ستونزه هم ده او د تشکیلاتي د 190 تعلیمي موسسات چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې بند لرو، د تشکیلاتي ستونزې د موجودیت په اساس هم یو اساس او علت او عوامل دا هم ګڼلی شو. د پوهنې وزارت مقام څخه مو کله چې وزیر صاحب کندهار ته سفر درلودی هم غوښتنه کړې ده رسمن څو ځلې او دا وایي مو بیا هم غوښتنه ځنې کړې ده. وزارت مقام راته وعده کړې ده چې ان شاء الله د امکانات په موجودیت سره به دغه ستونزه مرتحل شي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت اوس هم دوی ته د ناامن کلونو د وخت په شان تشکیلات منظور کړي چې د ښوونځیو د بیا خلاصولو مخه نیولې. د پوهنې ریاست استازي محمد یواز نظری وایي چې دوی هر کال شاوخوا 15,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل وي او د تقریبي شمېر له مخې باید 1200 ښوونکي او اداري تشکیل ورکول شي، خو پوهنې وزارت دا کار نه دی کړی.
دوله ساوه کاسه تقریبا په شاوخوا کې تیر کال په تدریسي حق زامچ مو ښوونکو مقرره کړی دی. دا باید رسمي مقرره سی وای، رسمي تشکیل لا کول سی وای. البته له وزارت مقام هم تشکیل نه درلودي، مو تشکیل نه دی کول سی وای. یا مو ته ټارګټ چې را کول سی وو تقریبا تر 15,000 پر شاوخوا په هدف کې د شمول زده کوونکو شمولیت وو ښوونځیته، او په مقابل کې زموږ آوټپټ تیر کم وو. یا زموږ هغه فارغ شاګردان تقریبا د 30 پونو په شاوخوا کې چې نیم سل ښوونکو ته ساتونه د لیازه سفر جوړیږي، او په مقابل کې 890 ښوونکو مثلا موږ په عادت کې راکول سیو. دا غو تخنیکی ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او سره لاسو گریوانیو.
د کندهار د پوهنې ریاست په داسې حال کې د تشکیلاتي کمبوداتو او ګډوډي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته او یا تر څو ټولګوی پورې محدود وي. خپل د پوهنې ریاست مسؤلین اعتراف کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شوراوک او ریګستان کې هیڅ ښوونځی نشته، خود پوهنې د برخې خپلواک فعالین بیا ادعا لري چې په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم ښوونځي خیالي دي، خو د ښوونکو او نورو تشکیلاتو په نوم یې معاشونه ایستل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، ښوونکي په ډېر بد وضعیت کې دي، نه پوره معاش ورکول کیږي نه د ځمکې نمرې، ځکه خو زیات ښوونکي په پوره اخلاص زده کوونکو ته درس نه وایي. صابر د لوګر ولایت له برکی برک ولسوالۍ لیکلي، په دې ولسوالۍ کې ګڼ زده کوونکي اوس هم تر شنه آسمان لاندې په خلاصه فضا کې درس وایي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې ښوونکو ته له دې هېواد بهر د نورو زده کړو زمینه برابره شي. رحیم الله له لوګر لیکلي، له اجرایه رئیس نه هیله چې په داسې حساس وخت کې د اختلافاتو ته لمن نه وهي، ځکه دښمن ورته خوشاله کیږي او لا جنگ ته هڅیږي. شهید الله غوښتنه کړې چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د اتصالاتو شبکې آنتنونه ولګول شي. بل اوریدونکي بیا د دانګام سونا امن سیمو ته د تازه دمه افغان پوځیانو د لیږد غوښتنه کړې ده. نقیب الله لیکلي چې د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې ژوند کوي، خو د هلمند ناامنیو هلته لا اندېښمن کړي دي. او بسم الله عابد د هلمند کندهار د لارې د خوندیتوب غوښتنه کړې چې لوالی بیا ونه تړي. د خبرونو پای
دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1313 شمیرې لاره مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروگرام د لوبو میدان او تفریحي پروگرام د ګوړې اچار. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. په کندز ولایت کې زیات سوداګر او مالداران وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 40% کم شوي دي. دوی وایي چې له دوو کلونو راهیسې د قرقل پوستکو بهرنی بازار هم سوړ شوی دی. تفصیل لسیمی د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږ کال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او صادراتو کې هم 40% کمښت راغلی دی. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکی کې جوړې شوې کرښې خرابې نه شي. په نوموړي ولایت کې د قرقل د پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد وایي، پخوا هر کال سوداګرو په یو زیاته اندازه د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو په دې څو کلونو کې چې اقتصادي ستونزې د اقلیم تغیرات او نور کړکیچونه په اروپایي هیوادونو کې راپیدا شوي دي، نو له کبله د قرقل پوستکو په صادراتو کې هم کمښت راغلی دی. تیر کال د قرقل یو جلد شین رنګ پوستکی 1300 او 2000 افغانۍ پلورل کېده، خو بیا سږ کال یو جلد شین رنګ پوستکی 1300 افغانۍ پلورل کېده. همدارنګه د نورو رنګونو قیمتونه هم ډېر ټیټ شوي وو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په کم اندازه پوستکي له کندز ولایت څخه صادر شوي دي. تیر کال له کندز څخه د قرقل 50,000 جلد پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي وو، خو بیا سږ کال له دې ولایت څخه 10,000 جلد پوستکي صادر شوي دي، ځکه د پوستکو بازار ډېر سوړ شوی دی. په ورته وخت کې ګلزمان چې په خپله د قرقلو د پوستونو رمه لري، نوموړی له دولت څخه غواړي څو د قرقلو پوستکو ته ګرم بهرنی بازار وموندي چې هم به مالداران په خپلو پښو ودرېږي او تر څنګ به یې دولت هم ښه عواید ترلاسه کړي.
مالدارانو ته د دې زمینه مساعده شي تر څو د قرقل مالونه وساتي، هم به د مالدارانو عاید لوړ شي او هم به د وطن په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. خارج مملکتو ته دا پوستکي انتقال شي، نو دا یو واضح خبره ده چې کېدای شي په کال کې په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته فایده ورسیږي.
په همدې حال کې نصیر احمد چې په کندز ښار کې د قرقلو خولۍ جوړوي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل بازار ډېر پیکه شوی دی.
کلای قرقلو قدر فروش خرید و فروش نداره، خاطر کې مرد
د تیرو کلونو په پرتله اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي. پخوا د قرقل یوه خولۍ په 40,000 ان تر 40,000 افغانیو پورې پلورل کېده، ځکه پخوا ټولو خلکو د قرقل خولۍ اخیستې، خو اوس مهال یوازې کوم قاضي او سرندوال که کومه خولۍ واخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هم وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږکال د قرقل پوستکو په پروسس او صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. کندز د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د دې ولایت ډیری اوسیدونکي پر مالدارۍ او دهقانۍ مصروف دي، ځکه مالدارۍ او دهقانۍ د دې ولایت د خلکو مالي سرچینې بلل کیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې مو پتن کې وي. محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به د ملي اولمپیک په کمیټه کې د فساد په اړه د یو شمېر لوبغاړو اندېښنې سره شریک کړم، او مصاحبه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزالله فضلي سره کړې چې په کابل ښار کې د شپږیزو سیالیو د یو شمېر تخنیکی ستونزو په اړه خپل معلومات را سره شریکوي. په لومړي سر کې راځو د اونۍ مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د شپږیزو سیالیو په لړ کې به اوومه ورځ د بندي امیر او کابل بازان ټیم خپلو کې سیالۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به نن ورځ 1:15 بجې پیل شي. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ یو اونۍ مخکې د افغانستان د 4 ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې په دغه سیالیو کې اووه بهرنۍ لوبغاړو، 5 ټیمونو د 5 زونونو او یو بل ټیم له کابل څخه ګډون کړی دی. د افغانستان د 4 زونونو د لوبغاړو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سوک وهنې د همغږۍ مسؤل وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه 4 زونونو 6 تنه غوره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخابیږي. د شغل حمیدی د خبرې په اساس دغه سیالي پرون پیل او تر لس ورځې به دوام وکړي. ورسره خبر دا چې سمنګان ولایت د بدن روزنې ریاست مسؤل وایي چې په سمنګان کې د فوټبال منتخبي سیالي روانې دي. دغه ولایت د بدن روزنې رئیس معلم سردار ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو څخه هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوره ټیم جوړول دي چې په دغو سیالیو کې 12 ټیمونو برخه اخیستې ده. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر اساس دغه سیالۍ له تیرې یوې میاشتې پیل او سبا یې وروستی پړاو دی. محترم اوریدونکو، اوس راځو راپور ته. او په راپور کې به واورئ چې ډېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد له شتون څخه اندېښمن دي او وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې دغه لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. یو شمېر افغان لوبغاړي په اولمپیک کمیټه کې د فساد له شتون څخه اندېښمن دي او وایي چې په نومړې اداره کې د پراخ فساد شتون د دې لامل شوی چې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیږي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې غوره او تکړه لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولی. خو کوم لوبغاړي چې په نړیوالو سیالیو کې د لوبې وړتیا او شایستګي نه لري، د شناخت او اړیکو په واسطه لیږل کیږي. آرن رشاد چې د 3 کیلوګرام وزن او د 43 رینکینګ په دلودل سره د افغانستان د جودوکارو لوبغاړو د لیست په سر کې دی، ازادي راډیو وویل چې د 2014 میلادي کال د برازیل د رودی جنیرو سیالیو وړتیا او شایستګي لرله، خو د پیسو او واسطو د نشتوالي له کبله یې په لوبو کې ګډون ونه شو کړای.
د دوی په وینا چې رینکینګ تشمیرل کیږي او یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د هر کس رینکینګ چې وو هغه بل وړ زی، د واسطې او پیسو په نه درلودلو مې ونه شو کړای چې په دغو سیالیو کې ګډون وکړم.
یو بل افغان لوبغاړی علي پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دی لومړی د افغانستان د جودو فدراسیون لخوا د برازیل د 2014 کال سیالیو لپاره انتخاب شوی وو او آن د ګډون کارت یې هم چمتو شوی وو، خو وروسته د یو لړ روابطو پر اساس چې موجود ول توفیق بخشی ځای ناستی شو.
د ګډون نه کولو لامل دا دی چې د اړیکو پر بنسټ د فدراسیون لخوا زه په خپله غوره شوی وم، خو ځینې شخصي ستونزې چې د دوی په منځ کې پیدا شوې ښاغلی بخشی وټاکل شو.
توفیق بخشی چې د 100 کیلوګرامه وزن لرونکی دی، د برازیل په 2014 میلادي کال کې یې له خپل پرتګالي سیال جورج فنسیکای چې د اروپا د درش هیوادونو د سیالیو قهرمان یادیږي، د مسلکي ضربې له امله ماتیو خړه. په ورته وخت کې د افغانستان ملي کمیټه په نړیوالو سیالیو کې د افغان ورزشکارانو د ګډون په اړه د فساد شتون په کلکه ردوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه موضوع د یوې او دوو ورځو موضوع نه ده. دوی باید یوه میاشت وړاندې د افغانستان اولمپیک ته مراجعه کړې وای او دا یې ښودلی وای چې دی د ښاغلي توفیق بخشي په نسبت پیاوړی دی، تر څو موږ د دوی په اړه یو مقایسوي بحث کړی وای.
بلخوا د سپورت د برخې شنونکي وایي چې حکومت باید اولمپیک په ملي کمیټه کې د شته اختلافاتو مخه ونیسي او د دې کمیټې یو موټی کېدو چارې دي ولټوي، تر څو د فساد او حق تلفي لامل نشي.
د افغانستان په ورزش کې ډېر ستر اختلافات پیدا شوي دي، د بیلګې په توګه په تربیتي بدني او د اولمپیک په کمیټه کې. د دې پر ځای چې د اولمپیک یوه کمیټه وي، خو دلته د اولمپیک دوه کمیټې وي، چې یوه یې د ښاغلي هاشمي او بله د ښاغلي اخبر کمیټه ده، چې یوه یې د ارګ او بله یې د اجرایه ریاست له لورې ملاتړ کیږي. په مجموع کې همدا لامل شوی چې لوبغاړي مورال وانخلي او ضعیف شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوبغاړو په ورزشي ادارو کې د مخالفتونو له موجودیت څخه شکایت درلود. دوی وایي شته اختلافات د دې لامل شوي چې ورزشي ادارې په دوو برخو وویشل شي، داسې چې یوه ډله لوبغاړي د بدني روزنې له ریاست او بله ډله د ملي اولمپیک له کمیټې سره یو ځای شي. اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ سیالیو کې د بهرنیو هیوادونو نامتو لوبغاړو ګډون د هیواد په کرکټ باندې مثبت اغیز لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د شپږیزې لیګ سیالیو څخه بهترین لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د ګډون لپاره وټاکي. په دې اړه مې د ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او په سر کې مې په دغه سیالیو کې د لیدونکو د ګډون په اړه پښتلی دی. ښاغلی فضلی وویل،
هو کان دا یو بهترین لیگ دی، نه تنه د افغانستان په سطح بلکې د آسیا په سطح. هغه د کرکټ مینوال چې دلته راځي، تاسو وینئ چې لس زره، اته زره، پنځه زره، شپږ زره، تا داسې وخت راغی چې موږ دلته گنجایش د دې نه درلود چې نور سیلبین یا د کرکټ مینوال دلته په سټیډیم کې ځای سي. نو واکن چې علاقه ډیره زیاته ده او هغه څوک چې په کرکټ پوهیږي یا د کرکټ کارپوهان دي، هغه هم دا ډیر یو مثبت ارزیابي کوي. خو موږ به کوشش کوو انشاءالله ولادي چې د افغانستان د نظام یا حکومت سره، د دوی د چارواکو سره چې مشترکې موادې کړي، چې را روان کال ته دغه میدان واکن په هغه سټنډرډ جوړ کړو چې هیڅ هغه دوست او ملګری چې د کرکټ لپاره راځي او دغه لوبو تماشا کوي، باید دغه د فارغ سہولتونه برابر وي. که چیرته ګرمي وي، د دوی د فارغ سوري جوړ شوی، هغه ناس ځای هغه شتین چې موږ ورته وایو، هغه باید ټول دلته مویسر وي. نو واکن دا یو بهترین لیگ دی، هم د هغه لوبغاړو د فارغ چې دوی غواړي چې د خپل استعداد پر وړاندې خپل ځان د فارغ لار خلاصې کې غټ کرکټ ته لاړ شي، او دغه یو خاص چانس دی دغه لوبغاړو د فارغ.
جناب فضلی صاحب، د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي چې په دغه لیګ کې لوبیږي، څومره د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره ګټور دي؟
که چیرته موږ تاسو وګورو، الدا چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره هم در اوسه پورې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب نه لري، د دومې درجې غړي هیواد یا سیټ ممبر ده، خو دوی دومره یو غټ لیګ په لاره واچوي چې هغه مقابله کوي د هغه چا سره چې لکه یو پول ممبر هیواد یا هغه هیواد چې د کرکټ د بینالمللي شورا بشپړ غړیتوب لري، لکه هندوستان، بنگلاديش، همداسې پاکستان. خو پاکستان ودنه و په دې ونه توانېدی چې دغه سلیک په خپل هیواد کې پلا رواشي. بل اخر دوی هغه پی سی ال په نام وچ کوم ټورنمنت درلودي، هغه په امارات کې پلا رواشي. خو افغانستان په دې وتوانېدی چې دغه سی بهترین لیگ چې هغه کې انټرنیشنل لوبغاړي د پاکستان سره، د زیمبابوي سره، راله نور ډېر غټو لوبغاړو سره کانټاکټ وکړي. د ویسټ انډیز هیواد نه تقریبا درې څلور لوبغاړي هم سش کال د احمدګي نور ته درلوده، بس همدومره لوبغاړو کفایت کوي. را روان کال لپاره ان شاء الله احمدګي نور هم شوي.
فضل صاحب محترم، په دغه لیگ کې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي، د بیلګې په توګه د بال سپید معلومول او داسې نور. څه فکر کوي دغه ستونزې به څه هواري شي؟
بالکل، که چیرته موږ تاسو د تلویزیون پردې ته وګورو، هغه ګراف چې کله د تلویزیون په پرده باندې راځي، تقریبا د انټرنیشنل یا نړیوال کرکټ سره سمون خوري. د لوبو افسات چې مثلا تیرو لیګونو کې د افغانستان یو لوبغاړي ریکارډ هغه ټول راځي، صرف دغه یو تخنیکي ستونزه لکه تاسو اشاره ورته وکړئ چې هغه د بال سرعت یا رفتار چې یو بالر په څومره سپیډ باندې دی بال یا توپ اچي هغه نه دی حل سوی. نور هغه ساؤنډ ریپلی چې تکرار یو لوبغاړی سوزل سوی رن آؤټ دا ټول مشکلات حل سوي دي.
محترم اوریدونکو د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر اله سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غواوریتونکو سلام. اوس داراو چوای دی چوالیان او نور ولایتي مسولین د مربوطه ولایت امنیتی حالات همیشه خ او د ډاډ وړخی او وای چې قرار قراری او سرتسری امنیت دی کیله په 0.1 او یا 0.2 فیصد کې نه قراری وی. په داسې حال کې چې د هغه ولایت په 50% فیصد از مکه به خاغلی والی صاحب حاکمیت نه لري. اوس دغه ډول دروغ ډیر زیات ویل کیږي. ان د تریاکو د کار او مدنونو د قاچاق په برخه کې هم دغه فرمول کارول کیږي. د دې حکومت چارواکیو نوې جوړ شوې فرمول دی. د خبرونې په پیل کې مو یوې جلسې ته بیایو.
خانو جلسه به پیل کړو.
هو صاحب پیل به کړو.
نو دا وای چې کارونه له کومه ځایه پیل کړو؟
صاحب کده ما منینو کارونه به له مرکزه پیل کړو، ځکه چې په ولایتو کې امنیت ښه نه دی.
د ما هم دا خوښه ده او په مرکز کې هم باید د ښار له آبادو نه یو را پیل کړو.
لکه له وزیر اکبر خان او نوي ښار نه ډیره ښه خبره مو وکړه. د وزیر اکبر خان او نوي ښار مظلوم هیوادوال خدمت او کار ته اړتیا لري، باید ورته وکړو.
د ما هم همدغه خوښه ده. خو په وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار کې به په څه شي کار وکړو؟ دلته خو هر څه سم دي، هیڅ د کار کولو زمینه نشته.
سه مونږ باید پیدا کو او یو څو خو ما ته معلوم دي.
څه شی دي د پلان امر سه؟
صاحب تا ته خو معلومه ده چې په پرمختللو ښارونو کې ټول خلک په خپلو کورونو کې یو سپی او یا هم پیشو ساتي که نه یې ساتي.
هو ساتي.
نو د موږ د هیواد په کچه وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار هغه سیمې دي چې باید خلک یې د ځان لپاره تعلیمي سپیان او پیشوګانې وساتي چې ښار پرمختللی او عصري ښکاره شي، که څنګه صاحب؟
هو سمه خبر دې وکړه، خو د دې خبرې د موږ د موسی له کارونو سره څه لینک دی؟
صاحب موږ باید د کار او پروژې لپاره سوژه پیدا کړو او کنه؟
هو.
خو د همدغو تعلیمي سپیانو او پیشوګانو د واردولو ویشلو او د هغوی د ساتلو لپاره د کادرونو د روزلو د هغوی د کوټنیو د جوړولو او پاکو ساتلو لپاره ټریننګ سنټرونه پکار دي، دا ټول باید موږ برابر کړو.
د پلان امر صاحب خو ډیر خټي کې تپام کړی دی. دا پروسه چې څومره اوږدی اوږدیږي، ځکه له وزیر اکبر خان مینې او نوي خانه به همدغسې کرار کرار د ښار نورو سیمو ولسوالیو او بیا نورو ولایتونو ته وغځیږي او موږ به هیڅکله هم د پروژې له قاطع سره مخامخ نسو.
د تاسو ټول نظریات ډیر ښه او د قدر وړ دي، خو نن په هیواد کې انسانان له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. د اقتصاد کچه یې نږدې صفر ته رسیدلې ده. د زده کړو کار ته اړتیا لري، روغتیایي چارو ته یې پاملرنه پکار ده. او تاسې په سپیانو او پیشوګانو کې غږیږئ که څنګه رئیس صاحب؟ امر صاحب اداري او لوژستیک تام رښتیا وایي، خو موږ په لومړي قدم کې دې ته باید پام وکړو چې څنګه کولای شو کار پیل کړو، ځکه د کار پیل او کولو لپاره یې امنیت ته اړتیا ده. او ته خبرې چې د ښار له مرکزه د باندې هیڅ امنیت نشته. له همدې امله غواړو کار هلته پیل کړو چېرته چې امنیت وي. او د کار لپاره پروژه پکار ده. او په وزیر اکبر خان مینه او نوي ښار کې بل داسې کار نه دی پاتې چې فنډ ورکوونکي یې په کولو قانع کړو. نو د پلان د امر صاحب د نظر مطابق د تعلیمي سپیانو او پیشوګانو خبره ډیره قوي راته ښکاره شوه، ځکه هم فنډ ورکوونکي دلچسپي ورسره ښیي او هم خلک، ځکه چې خلک هم له غلو ډارېږي او هم له سړي تښتونکو څخه. نو د سپیو غپېدل او ټوله شپه پایره د غلو او داړه مارانو په مقابل کې یوه ښه ارزانه دفاع ده.
صاحب ویرېږم چې له سپیانو او پیشوګانو سره د خلکو د مینه ډېرېدل د خلکو په منځ کې مینه کمه نه کړي.
دغه هم امکان لري، خو اوس موږ هم د پروژې اوکې کولو لپاره تر دې ښه بدیل نه لرو او نشو پیدا کولی هم، هان چې ابتکار هم ګڼلی شو.
او که فنډ ورکوونکي دلچسپي ورسره ونه کوي او پروژه مو وکې نه کړي؟
بیا نو مجبور یو چې د ښار د چینایي هوټلونو لپاره د چنګاښانو کودي کبرانو د روزلو فارمونو پروژه مخته کړو. ښایي د چین لوی هیوادو سره دلچسپي وښیي.
رئیس صاحب، د سپیانو او پیشوګانو پروژه کامیابه ده، زه یې د کامیابېدو ضمانت کوم.
د سپیانو او پیشوګانو فارمونه خو به نه لرې؟
نه صاحب، فارمونه یې نه لرم، خو په بهر کې د خرڅولو له مرکزونو سره غږېدلی یم. هغه کارونه یې بیا ټول ماته پرېږده.
چې په یو کال کې مې په دوبۍ کې شرکت پرې نه وي جوړ کړی، سړی به نه یم. سړی
څنګه په چورت کې لاړې؟
آسي صاحب، ما ویل سړی ته د کار پیل کول سخت ښکاري، خو چې پیل دې کوي بیا هومره سخت نه وي صاحب.
سمه ده، زینو د وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار سروې پیل کړی چې څوک سپای ساتي او څوک پیشو.
په نوی ماشوم باندې نوم ایښودل هم ښه غور ته اړتیا لري، لکه داسې:
تازه می دنجلی دنم ایشودون لپاره را گوشتی شه نمور تا خوش کی چو خدای لخیر سره شش زکری.
آنه خوطه یا نم پکیگ دا دی پخوانه زمانه خزایی خنمونه بدیز داوی.
وی لوری، اوز کل چوک دا پخوانه زمانه نمونه خوشوی، اوز خود درامو نمونه جدی. امیرگول زویا، تای ارتا خوش که چو لور دیده
کدی ما منه اینو زخو روپای پیگ دم زکاسیم آخر روپای کیگی؟
غلایسا، تو خو پر روپای و پسی مرسوی دی چه نرگل نوم دیم غیرانی خوده، خو مخ پرینو خوده لی.
نوالی، غیران بد نوو؟
او، چه خلگو غیرانای ورطا ویالای.
اوز نو کلا سوک چه نرگل ورطا وی؟ طول کلای چه نرائی بولی؟
روپای دیور کشی پلارا، تینا، رینا، او یا اوزگور پرکیگ دی؟
اوز نو شسو، ام دا یا اوزگورای پاکو؟ ام دام پر چردی چه شای و شرمیر؟
آنه اوزگرای نه اوزگر ترکی نوم دی.
که ده ماما نه تیگا پیکیگ دی که گیگی هم نه اخواگه هم ده. لطیگی خو کلچه که ده وورو را یو سم نوم پیکی دی.
رشما چنگه ده؟
او چه خلق رشما ور تا ووایی تا ده خلق نپیجنه ده بیبیانو نمونه ای کاغ کردی دی.
الا رشما چنگه لکس نوم دی موری؟
نه ی پیکدم رشم دی ورکشی نه خلگو پا کجا ولو پسی مگرزی مقصد چی خپنمو خوشوی.
نموری تا سوایی چی چشه پیکی دو؟
اونو کز مامانی بس بی بی پلی کردی که خدای نور بس کری. نه 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 یه بس که اوما خدای دیو بلم راکی لبس بی بی زراسی تیرهیم.
پومبا چنگه ده چایی خی هم نده او خی هم لگیگی.
واو رو را چی بیایی چوک لبد نتای نه وره و نبولی.
ورنداره که دوغم را پسی وگرزو نو بیا خویز نوم پی خدای نسو هر نوم که که دلائیسی.
چه چه؟
پومبا.
لپنبه نخو پومبا دانا شده زویا لکه دل دانا گل دانا او نوری.
آده لدانی تیره شا پومبا دی ما هم خواه شوا هم دقه پومبا دیوی.
تا اتا چه ارسه ورتواید ویا ویست لما خو پومبا دانا سوا خو ویریرم چه کلوال بنگ دانا نکری.
وس دا غبرک شیرم باورې
زمون د خار اطفایا دو درې مرکز لري. د خار دو درې سیمو کې یو څو ټانکر لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري. زمونږ د ښار اطفایا دوه درې مرکز لري. د ښار دوه درې سیمو کې یو څو ټانکره لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري. یو څو ټانکره لري خو پایپونه لنډ دي. یو څو ټانکره لري خو پایپونه لنډ دي او اوبه یې تر پنځه منزله نه رسیږي. زمونږ د ښار اطفایا دا زمونږ د ښار اطفایا ډولي ټانکرې لري، لوړ هارنګونه یې ټول ښار خبروي چې اطفایا وتلې او کوم ځای اور اخیستی. خدا زاړه او سولیدلی موټر، خدا زاړه او سولیدلی موټر، څوک شي په لاره خراب او څوک د اور په وړاندې خپلې اوبه ور بادولی نشي. او تش غریږي او کوهیږي خواران، او تش غریږي او کوهیږي خواران. آخر هغه ودانۍ او یا هغه منډۍ چې وی اور اخیستی د اطفایې په وړاندې لکه د شمې سوځي او لکه د موم ویلی شي، او د اطفایې ټانکرې خفو چوپ بیرته لاړې شي. وای اور له کنټرول وتلی، وای اور له کنټرول وتلی تمون د ښار اطفایا.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.